بشنویم در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید سالون سیب.
دیر مننه ستره مشنه نیمی سیب. قدر منو عوریدون کتاست هم سلامونه. روسله د چې د امریکا دفاع وزارت ویل چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته یعنی له 2000 لومړي میلادي کال راوروسته تر ټولو ټیټ هټ ته رسولې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ټول عملیات که هوایی وي که ځکني افغان امنیتي ځواکونه کوي. په دې خبرونه کې د دې او نور موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی د بلخ چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په دغه ولایت کې یو تښتول شوی ماشوم ژر عمومي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذایقې د کال جایزه وګټله او په هند کې د کرونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که په بلخ کې تختول شوی نه کلن ماشوم خوشی نشي د دغه ولایت ټول جګپوړي مسؤولان به له دندو لیرې کړي. د ولسمشر ویندوی د واخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی دغه خبره پرون شنبه په یوه مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته کړې ده. ولسمشر د بلخ ځایي چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې کوي چې په دغه ولایت کې د تختول شوي نه کلن ماشوم پلار ویلي که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی له طالبانو به مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه ماشوم شاوخوا درې میاشتې وړاندې په بلخ کې هغه مهال وتښتول شو چې ښوونځي ته په لاره و. د پلار او خپلوانو یې له څه مودې راهیسې د بلخ ولایت د مقام مخې ته د اعتراض په توګه خیمه درولې او په څو شمالي ولایتونو کې مظاهرې کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1414 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږدمهال کې له ستونزو سره مخامخوي. دغه وزارت ویندوی شمروز خان مسجدی دا خبره داسې مهال ازادي راډیو ته وکړه چې ولسی جرګې پرون د دوهم ځل لپاره د دې بودیجې طرحه رد کړه.
تر څو بودیجه پاس شوی نه موږ هیڅ پروژه شروع کولای نشو او نه قرارداد کیږي نه مطالعه کیږي. بنا ان په چرته دغه وخت زیات تیریږي بیا ستاسو مشکلات زیاتیږي.
د مالی وزارت هم در ازوی د بودیجې د طرح بل بڼه به هم ولسی جرګې ته ولې شي، خو وای دې چاري ته هم یو څه وخت پکار دی ځکه چې د کابینې منظوري ته اړتیا لري. د مالی وزارت په وروستۍ طرحه کې چې ولسی جرګې رد کړي 1400 مالی کال ته 403 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذایقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2020 کال لومړنۍ جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وکړه او ویل د درې ستورو دغه جایزه نړیوال اعتبار لري. د اروپایي ټولنې د ذایقې نړیوال انسټیټیوټ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې فعالیت لري او په نړیواله کچه د ذایقې په ټاکلو او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت په تعینولو کې رول لري. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتومي تړون کې خپل ستره مرکه چی ویندی شرمن په بهرنیو چارو وزارت کې د دوهم جګپوړي په توګه وګمارله. میرمن شرمن د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وه او له ایران سره په اتومي تړون کې د خپل هیواد د مرکچانو مشري کوله. بایدن دغه راز تجربه کار او متقاعده ډیپلوماته ویکتوریا نیولند د بهرنیو چارو وزارت د دریم لوړ پوړي پوست لپاره ټاکلې ده. نیولند هغه میرمن ده چې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د خلکو د هغو اعتراضونو ملاتړ کاوه چې په پایله کې پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له دندې لیرې شو. جو بایدن انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکلی او دوه ورځې وروسته یې د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د تایید په اړه غونډه جوړوي. که نوموړی د بهرنیو چارو وزیر شي، شرمن او نیولند به تر مشۍ لاندې کار کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اتمی تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروری کړی چې تهران او واشنگتن بیرته د موافقې ته راوګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان دا څرګندونې د ډونالد ټرمپ د ولسمشۍ د دورې له پای ته رسیدو څو ورځې مخکې په هغه مرکه کې وکړي چې پرون شنبه خبره شوه. ایران په وروستیو کې وویل چې په فردو کې تر 30% پورې د یورانیمو تولید بیا پیل کړی او پرمختللي سنټریفیوژنونه یې نصب کړي دي. ژان یووی لودریان ویلي باید دا کار نوی شوی ځکه ښیي چې ایران د اتمي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پرون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین شي چې په هغو کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکوونکي وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون په یوې تلویزیوني وینا کې وویل
بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا
هند د واکسیناسیون د یو لوی خوځښت ته پیل په حال کې دی. خپل هیوادوالو ته په دې مناسبت مبارکي وایم.
په هند کې تر امریکا وروسته تر ټولو د کورونا پیشي زیات دي. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پانا غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. ویل چې دا حالت د منلو نه دی او باید د پانا غوښتونکو ستونزه هوار شي. د بوسنیا په کمپونو کې زرګونه پانا غوښتونکي میشتي، خو د تیر کال د دسمبر په 22مه په لیپا کمپ کې له اور لګیدو وروسته 900 پناه غوښتونکي په منفی 0 درجه هوا او تر باران او وورو لاندې بې سرپناه پاتې دي. د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته بوسنیایي چارواکو ویلي چې پناه غوښتونکي به بل ځای ته ولېږدوي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وای وستول هوایی او مزکنی عملیات افغان ځواکونه په خپل په مخ بیایي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس 100% په مستقله توګه له تروریزم سره مبارزه کوي.
د شینوارو قومي مشان د نجونو د شونځي لپاره شزینه شون کې غواړي. د ورزګان شون کې بیا د معاش زیاتیدو غوښتنه لري.
دغه معاشات استادانو ضرورت نه سره پکولای.
جګړو په غزنی کې د معلولانو شمیر زیات کړي.
کوم کسان ته چې منګه په اصطلاح خدمات په نظر کې نیولې و 3,350 کسانو.
په خوست کې ځوانان بیا له حکومت د کار غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، تاند څنګه او حقیقت څه دی. د خبری موضوعاتو پیل د افغانستان د دفاع وزارت د ویان په څرګندونو کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه اوس د ټولو ځمکنیو او هوایی عملیاتو مشري پر غاړه لري. د وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2,500 ته راټیټ کړی دی. لبلې خوا ناټو وایي راتلونکي فبروري به د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وکوي چې په افغانستان کې سرتیری وساتي او که خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین را وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پر اغیز څه نه وایي، خو دا څرګندوي چې ځواکونه یې دغه تشه ډکولی شي. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زای وایي اوس یې دفاعي او امنیتي ځواکونه په خپلواک ډول ټول عملیات ترسره کوي. خاغلی احمد زی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل نړیوال ټولنې په وار وار ورسره ژمنه کړې چې د ځواکونو مالی او تخنیکی ملاتړ ته به یې دوام ورکوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس هم نږدې 100% په مستقله توګه په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کوي او په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې له لازم توان او ځواک څخه برخمن دي. د دې په خوا کې نړیوال ټولنه او زموږ ستراتیژیک همکاران له افغان ځواکونو سره د مرستو او همکاریو دوام ته همداراز ژمن دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اعلان کړی چې د ملي اردو ځواکونو له ناټو څخه د نویو جذب شوو سرتیرو د روزنې چارې هم پر خپله غاړه اخیستي. دغه ماموریت پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دفاع وزارت مشرتابه کولای شي چې د افغانانو د امنیت د ټینګښت لپاره تکړه سرتیری چمتو کړي. ناټو یو ویډیو هم خپره کړې چې خي افغان روزونکو د ملي اردو د تسلیحاتو د روزنې په ګډ مرکز کې د افغان پاوز سرتیرو ته د ډلهیزو بریدونو د مهارولو روزنه ورکوي. دا هغه چارې وې چې پخوا ناټو ځواکونو پر مخ بیولې. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا دوامداره ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي له افغانستان څخه د نورو امریکایي ځواکونو وتل چې متحده ایالاتو یې اعلان کړی د دوحې د توافقنامې په اړه یو عملي ګام او ښه پرمختګ دی. امریکا داسې مهال افغانستان کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسولي چې ناټو راتلونکې میلادي میاشت دغه هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ له دې وړاندې ویلي فبروري میاشته کې به د دفاع وزیرانو په غونډه کې حالاتو ته په کتو د افغانستان د ماموریت په اړه تصمیم ونیسي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي تر اوسه په هیواد کې د رسنیو د څارنې تګلاره نشته. د دغه وزارت نشریاتي مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې کار نه دی شوی، خو په وینا یې اوس په دې هڅه کې دي چې پر رسنیو د څارنې تګلاره جوړه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د جمعې په ورځ په کندوز ولایت کې یو شمېر لمونځ کوونکو چې ویل د لمونځ پر مهال د زهرې په نوم له یوې سیمه ایزې راډیو موسیقي خپره شوې پر دې راډیو برید وکړ چې د مسؤلانو په وینا وسایل ورمات کړل. نور حال په دې راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې پر رسنیو او کارکوونکو یې حملې کول تازه خبره نه ده، خو په کندز ولایت کې د زهرې په نوم راډیو باندې د لمونځ کوونکو د ډل لوري حمله بې ساري ده. د دې سیمه ییزې راډیو مسؤول مدیر محسن احمدي وایي د فیروزکو په نوم جماعت د ملا امام عبدالبصیر په لارښوونه درې سوه لمونځ کوونکو پر دې راډیو یرغل وروړ او ټول وسایل یې ورمات کړل.
کله زموږ راډیو نه کته شوی وو او وروسته کم اثر یا کم موضوع چې د اقل د مونږ راډیو کم اهنګ یا کم سندره باید نشر کړی وي نشر کړی نو وروسته د بررسی نه تلی وو د راډیو کیهان خواته. راډیو کیهان خواته بیا امنیتي ځواکونه مالته حضور دروښته د هغوی څخه ممانعت کړی ده.
د ښاغلي احمدي په خبره دا پیښه داسې مهال وشوه چې د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشرات او خپرونې نه درلودي. له دې سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چې د جوماتونو مسؤلیت هم ورسره دی وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. د دې وزارت د جوماتونو عمومي رئیس فضل احمد سراجي
د وزارت لیدلوري دا دي چې دا کار سم نه دی. فرض کړه که دا کار د موسیقي په خپرېدو یې کړی وي، د مخنیوي لاره یې حمله او یا هم یرغل نه دی. کیدای سول چې له قانوني لارو یا اړوند ادارو تور پیژندل سوی وای، خو امام نه باید په هیڅ صورت کې په دغه پیښه کې ښکیل سوی وای چې نه به هم وی ان شاء الله، خو موږ به بیا هم څیړنې وکړو چې ورسته به له تاسو سره شریک کړو.
په کندوز کې پر زهره راډیو دا حمله داسې مهال شوی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي پر رسنیو د څارنې هیڅ ډول تګلار نه لري، خو د دغه وزارت د خبرونو مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل چې هڅه یې روانه ده.
په نږدې ورځو کې د افغانستان د رسنۍ عالی شورا د پالیسی نشراتي مسوده یا متن چمتو کړی ده. موږ هغه ته ولېږل، هغه متن ټول خبریالانو ټول رسنیو نهادونو ته
ولې جرچی خپل نظر ځای بزای وو کې خپل نظر ورکی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د رسنیو د خبرونو پر منصبانګه د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د کارپوهانو په خبره د افغانستان په شان په دودیزه ټولنه کې د دغه شان تګلارې جوړول او موجودیت د رسنیو لپاره خورا مهم دی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
زمو شخله ازادي راديو اوري د ازادي راديو خبرونه د سهار له وده ما شام تر په منځني څه په دولش پښنی ویو په یوش مر شارونو کې په اف ام 3.15 څه په اوري ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره په غزنی کې د سویډن کمیټې په دغه ولایت کې کال په کال د معلولانو شمیر زیاتی شي. د دې کمیټې په وینا ډیری کسان په جګړو کې معلول شي. نورحل په دې راپور کې
په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین وایي تیر 2019 او شلم کلونه په دغه ولایت کې د معلولینو لپاره تر ټولو خطرناک کلونه وو. د دې په خبره یوازې په 2000 کال کې په دغه ولایت کې تر 3000 زیات کسان معلول سوي وو چې زیات شمیر یې د جګړو له امله وو. په غزنی کې د یادې کمیټې مشر محمد یوسف جاوید ازادي راډیو ته وویل په دغه کسانو کې ښځې ماشومان ځوانان او سپین ږیري کسان شامل دي.
کوم کسان ته چې مونږ استلا خدمات په نظر کې نیولې وو 3350 کسانو دا په مختلفو بخشونو کې وو. البته د کې جنگي معلولین هم چې هغه خپل خواګان دونه د لاس اور کړی دی او طبي معلولین هم چې هغه ماشومان چې هغه یان دونه کاګو.
جاوید زیاتوي په اوسنۍ شرایطو کې طبي معلولیت د جګړو لامل رامسته کیږي. د د په خبره په کومه سیمه کې چې زیات بارود کارول کیږي هلته نوې زیږیدلې ماشومان زیات معلول زیږول کیږي چې لاس پښې او یا د بدن ځینې نور غړي معلول او کاږو وي.
دغه جنگ په خپله باندې یو لوی عامل دی. د بارود استعمال په یو ملک کې شکل کیږي هغه مستقیم اندنه یو پیدا شوی ماشوم په صحت باندې تاثیر لري.
غزنی هغه ولایت دی چې دلته زیاتې جګړې کیږي. سویډن کمیټه د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې هم له تیرو څو باندې 40 کالو څخه فعالیت کوي.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1400 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځان دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخوي. د افغانستان ولسی جرګې د 1400 لمریز کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره پرون رد کړ. په همدې حال کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي هغه اصلاحات چې ولسی جرګې وړاندې کړي وو په دې سند کې په نظر کې نه و نیول شوي. دا سبب شو چې د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره رد شي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر ښوونکو او د دولتي ادارو کارکوونکو د ملي شورا مخې ته د اعتراضیه غونډې په ترڅ کې له ملي شورا وغوښتل تر څو چې د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه یو شان شوي نه وي بودیجه دې نه تاییدوي. په دې اړه هم راپور لرو.
په کابل کې لسګونو دولتي کارکونکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپل معاشونو د یو شان کېدو غوښتنه وکړه. د دې لاریون کونکو غړی پیمان نظامی ازادي رادیو ته ویل د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شان کېدل د دوی لپاره سره کرخه ده.
په دې لاریون کې ټول ګډون کونکي دولتي کارکونکي خوونکي او د امنیتي بنسټونو کارکونکي دي. په دې لاریون کې هغه کسان دي چې ډیر کم معاش لري. تر هغه چې زموږ معاشونه یو شان نشي بودیجه باید تصویب نشي دا زموږ لپاره سره کرخه ده.
هغه وای په دولتي دارو کې معاشونه په غیر عادلانه ډول ورکول کیږي او هغه کسان چې معاشونه یې کم وي د هغوی په روحیه دغه چاره منفي اغیزه کوي. د غلاریون په داسې حال کې تر سره کیږي چې ولسی جرګې نن شنبه د دویم ځل لپاره د 1400 لمریز کال بودیجې سند د یو لړستونزو لامل چې یو هم د دولتي کارکونکو د معاشونو همشان کېدل و رد کړه. په دې جرګه کې د مالی چارو کمیسیون مشر میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل
اوس هم د بودیجه په سند کې ستونزې شته او هغه تعدیلات چې ولسی جرګې په خوا وړاندې کړي و په نظر کې نه دي نیول شوي. د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شان کېدل د بودیجه په سند کې د یو وزارت تشکیلاتو کمخ هغه ادارو ته د بودیجه په نظر کې نیول چې د ولسی جرګې لخوا تصویب نه لري او بل هم د ملي دسترخوان ستونزه وه.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وایي شمروز خان مسجدي وایي دا ځل هڅه کیږي چې د بودیجه په سند کې د ولسی جرګې د غړو ټول نظریات چې حقوقي اړخ ولري په پام کې ونیول شي. له دې وړاندې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني ویلي وو له حکومت سره د بودیجه په تصویب کې هیڅ ستونزه نه لري خو د بودیجه سند به هغه محل تصویب شي چې د دولتي کارکونکو معاشات پکې او شان شي. د ولسی جرګې داری پلاوی هم د دولتي کارکونکو د معاشونو پاړه وړاندې ویلي و چې د وزارتونو نور دولتي کارکونکو معاشونه له 5000 څخه تر 2,00,000 پورې دي. حال دا چې یو شمېر نور دولتي کارکونکو په همدغه بست کې له 8000 نیول تر 15000 پورې معاش اخلي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
زمو شغله ازادي راډیو اوري ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوه او صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا میل ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو نظر خپور کړی دی. د ورځپاڼې کښلي سره له دې چې په افغانستان کې جنګ کم سوی نه دی، د طالبانو ویندوی ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدا ښه پرمختګ دی. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړی دی چې دا په تیرو 2 لسیزو کې تر ټولو لږ شمیر دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل د افغانستان د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم د امریکایي پوځیانو وتلو ته په اشاره ویلي چې بېله شکه دا د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک سوي موافقې د تطبیق پر لوري ګام دی او د ټولو په ګټه تمامیږي. خو د ورځپاڼې د لیکنې سره سم د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړی نه دی. طالبانو پرون د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت د موټرو پر ورکشاپ د لیز برید وکړ. تر دې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو یو نفوذي کس دیارلس سیمه ییز پولیس ووژل. میل ورځپاڼه زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د واک دوره یې پای ته رسېدو ته نږدې سوې ده ژمنه کړې وه چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي، خو اوس هم د افغانستان حکومت او هم طالبان دې ته ځیر دي چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن به د افغانستان په اړه څه پالیسي غوره کوي. څو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان او آیرلند د مسابقې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي پنج شنبه د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې 3 ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې وکړي. د آیرلند ټیم چې له وړاندې له د مسابقو ځای یعنی متحده عرب اماراتو ته رسېدلی د اماراتو له ملي لوبډلې سره 2 مسابقې پلان کړي دي، خو تر اوسه یوازې یوه سیالي کړې ده. د دوی دویمه سیالي 2 ځلې په دې خاطر ځنډول سوې چې د کوربه ټیم د 3 لوبغاړو کورونا تایید سوه. د بلفاست ټلیګراف ورځپاڼه وایي آیرلندي لوبغاړي په دې خاطر چې د افغانستان په وړاندې مسابقې ته یې چمتووالی ښه سي له دغه ټیم سره تر مخامخېدو مخکې هیله لري چې د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره یوه بله سیالي وکړی سي.
په اورزګان کې شون کې د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی په یو غونډ کې له حکومت د شونکو د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او حکومت په دې ملامت کړ چې د بیلابیلو طبقو ترمنځ عدالت نه رایتوي. لسمی څخه په دې اړه راپور لرو.
عدالت او انصاف غواړو.
دغه معاشات او سازانو ضرورت نه سره پکولای په قانون کې
هم د شونکو په اورزګان ولایت کې یو شمیر شونکو دي چې د انصاف شعارونه یې په لاس کې دي او د عدالت غوښتنه کوي.
موږ عدالت غواړو. عدالت چې په ټولنه کې نه وي هغه ټولنه
د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په اورزګان کې هم ښوونکو د تنخوا د زیاتېدو غوښتنه وکړل. په دغه ولایت کې میشتو ښوونکو ویل حکومت له دوی سره بې عدالتي نه کوي او د نورو هیوادونو په څیر دې ورته لوړ امتیازات ورکړي. ښوونکي وایي د افغانستان د ولسي جرګې د هغه پریکړې هرکلی کوي او ملاتړ یې کوي چې د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات لوړوي. میرزا محمد او شاولي یو له هغه کسانو دي چې په دغه اعتراض کې برخه اخیستي وه
چې د استاد دپاره معاش ټاکل شوی 6000 افغانۍ دي. په دې 6000 افغانۍ باندې هیڅ نه وه د کور مصارف نه ادا کیږي که یوازې کرایه ته کو کرایه هم د کور نه سور کولای په دې 6000 افغانۍ باندې.
موږ د استادانو او د دولتي بستونو د کارمندانو او د سرتیرو د معاشاتو د لوړولو غوښتنه کوو.
د ښوونکو د غستون زیمو په اورزګان ولایت کې د پوهنې ریاست له چارواکو سره هم شریکی کړي. د اورزګان د پوهنې تدریسي معاون محمد نسیم احمدزی هم د غستون زمني او غوښتنه کوي چې د ښوونکو تنخوا دې زیاته سي. نوموړي وایي که د ښوونکو معاشونه زیات سي نو په افغانستان کې به د پوهنې بهیر معیاري سي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې تېره ورځ د 14 لمریز مالي کال د بودیجې سند د 2 ځل لپاره په دې خاطر رد کړ چې د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات زیات سي.
که په اروزګان کې ښوونکي د معاش زیاتوالي غوښتنه کوي. د ننګرهار د شینوارو قومي مشران په خپلو سیمو کې د ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکي غواړي. د ننګرهار د شینوارو قومي مشرانو دا غوښتنه په یوه غونډه کې له حکومت څخه وکړه. نور حل ننګرهار
د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې په ښوونځیو کې هیڅ خزینه ښوونکي نشته، او دا چاره یوه د هغو لاملونو څخه ده چې له مخې خلک له شپږم او اووم ټولګي پورته خپلې لوڼې او خویندې ښوونځیو ته نه پرېږدي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دوی د ښوونځیو دپاره خزینه ښوونکو ګمارنې ته اجازه ورکړي، څو د دوی دغه ستونزه حل شي او د خویندو او لوڼو دپاره د زده کړو زمینه برابره شي. اخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د راتلونکي لمریز کال لپاره د 2 تر 2.5 زرو ښوونکو د ګمارنې ژمنه اخیستې ده چې له دې سره به دغه ستونزه تر ډیره هواره شي. خو د شینوارو قوم مخور وایي چې دوی په خپلو سیمو کې خزینه لري چې قدری دي او لیسانس او 14 ټولګي فارغ شوي دي، نو دوی ته د زمینه برابر شي چې دوی په ښوونځیو کې د تدریس چاره پر مخ بوزي او د خزینه زده کوونکو هغه ستونزې چې کومې دي هغه ورسره له منځه ولاړې شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورسی
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه افریده شي. د روانه خبرونه په دوهم نیمایي کې 219 پروګرامونه هم لرو. هله د چې وایوري تاندې څنګه او حقیقت څه دی اوس د هند په لور. هند خپل روغتیایي کارکونکو ته د کورونا واکسین تطبیق پیل کړ. دا په ټول نړۍ کې د کووید 19 واکسین پراخ کمپاین بلل شوی او ټاکل شوی دی چې په لومړي پړاو کې 1.5 میلیونه روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل اتباعو ته دغه واکسین د پیل مبارکي ورکړې ده. د دې موضوع تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
هند پرون د کورونا واکسین په پایل سره له هغو پیاوړو هیوادونو سره یو ځای شو چې مخکې پکې دغه واکسین پیل شوی او تطبیق دوام لري. د هند چارواکي تمه کوي چې لومړی ګام کې به 300 میلیونه کسانو ته دا واکسین ورکړل شي. دوی کې 270 میلیونه هغه کسان دي چې له 50 کلونو پورته عمرونه او نورې ناروغۍ لري. پر دې سربیره 1.5 میلیونه هغه روغتیایي کارکونکي هم پکې شاملېږي چې له کورونا سره د مبارزه په لومړی کرخه کې فعالیت لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر ورځ په یو ټلویزیونی وینا کې وویل
د واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 میلیونه کسان واکسینېږي. دویم پړاو کې به د دغو کسانو شمیر 300 میلیونو کسانو ته ورسو. راتلونکي پړاو کې به بیا هغه کسان واکسین کړو چې ډیر عمر او خطرناک ناروغي لري.
د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې تر اوسه معلومه نه ده چې د نړۍ د یو شمیر نور مشرانو په څیر او یا کلان مودی هم خپل واکسین شوی او کنه. د هند حکومت بیا ویلي سیاستوال ورته لومړیتوب نه لري، بلکې هغه روغتیایي کارکونکي ورته لومړیتوب لري چې د کووید 19 ناروغانو سره سره کار لري. د هند روغتیایي کارکونکو هم دغه واکسین ته خوښي څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې دا به عادي ژوند ته د ورګرځېدو لومړني ګامونه وي. د ګیتا دیوی په نوم یوې نرسې د واکسین د تزریق پر مهال ویلي خوښه ده چې د هغو لومړنیو کسانو په ډله کې ده چې دا واکسین ورکول کیږي. د هند روغتیایي چارواکو نه دی ویلي چې د خپل 1.4 میلیارد وګړو څخه شمیر ته به واکسین ورسوي، خو متخصصان وایي هند به په واقعي ډول په نړۍ کې د واکسینیدونکو لوړ شمیر ولري. دغلته د واکسین د پایل په لومړی ورځ څه باندې 115,000 کسانو ته واکسین ورکړل شو. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په هند کې څه باندې 10.5 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د اوسری رادیو خبرونه اوري د اوسری رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او هم د اوسری رادیو مطالب مرکه راپورونه لوستلئ شي. زموږ وی پانه په یاد لري ozaliradio.com یا ozaliradio.org. په وی پانه کې تاسو د اوسری رادیو په خواني خبرونه هم اوریدئ شي. نو هله د چې زموږ وی پانه ته سرور ښکار کوي اوس هم 8 بجې او 10 دقیقې شوي د دې سات لند خبرونه اورو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که په بلخ کې تختول شوی 9 کلن ماشوم خوشی نشي د دغه ولایت ټول جګپوري مسؤولان به له دندو لرې کړي. ولسمشر د بلخ ځایي چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې ورکړ چې په دغه ولایت کې د تختول شوي 9 کلن ماشوم پلار وویل که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی له طالبانو به مرسته وغواړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1414 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ وي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2021 کال لومړی جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې اعلان کړه. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتمی تړون کې خپل ستره مرکه چې وینډی شرمن په بهرنیو چارو وزارت کې د دوهم جګپوري کس په توګه وګمارله. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اتمی تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروري کړي چې تهران او واشنگټن بیرته د موافقې ته راوګرځي. په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پرون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین کړي چې په هغو کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکوونکي وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. وی ویل چې دا حالت د منلو نه دی او باید د پناه غوښتونکو ستونزه هواره شي. د اروپایي شورا رئیس د روسیې پر هغه اقدام جدي اندېښنه وښوده چې د دې شورا د سیاسي مطالعاتو د مکتوبونو ټولنې د نامطلوبه ادارو په ډله کې شامل کړه. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د روان خبرونه په دوام کې 2 پروګرامونه هم لرو، خو تر دې مخکې د خوست ځوانانو د وستونز په باب راپور لرو. د خوست یو شمیر ځوانان وای په دې ولایت کې سلګون ځوانان له خصوصي او دولتي پوهنتونونو فارغیږي خو ورته کار نه پیدا کیږي. د شنبه پر ورځ په دې ولایت کې د ملي پیوستون په چوکاټ کې د یو پروګرام لمخې 900 کسانو څخه ازموینه واخیستل شو چې له جملې به یوازې 2 وګمرل شي. نور حل سیمې څخه په دې راپور کې واوري.
په خوست کې یو شمیر ځوانان وایي چې افغان حکومت دوی ته د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې پاتې راغلی. د دې ولایت و اوسیدونکي نذیر روخان ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت له ځوانانو سره کړې ژمنې پوره کړې او د وړ ځوانانو په ګمارلو سره د بیکارۍ ګراف راټیټ کړي.
دلته بیا هم کار نشته، دولت جاب کریشن یا د کاری فرصتونو نه ده به ځوانانو ته برابر کړي. نو د دولت نه هیله کوو تر څو د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه برابر کړي.
د خوست ځوانان په داسې حال کې د بیکارۍ له زیاتېدو اندېښنه څرګندوي چې هر کال په دې ولایت کې له دولتي او خصوصي پوهنتونونو سلګونه محصلان فارغېږي، خو وایي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار لپاره د دوی ګمارنه ډېره کمه ده. دوی د بلګې په توګه د ملي پیوستون د یوې برنامې لپاره د هغې ازموینې مثال وړاندې کوي چې د شنبې په ورځ له غرمې وروسته په دې ولایت کې له 900 کسانو واخیستل شوه. د خوست ولایت مقام ویاند طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو له جملې به 18 ښځینه او 15 ځوانان په دندو وګماري. د وای خوست والی د ازموینې د پیل پر مهال له مسؤلینو وغوښتل چې روڼتیا ته پام وکړي او وړ ځوانان په دندو وګماري.
د ولایت والی د امتحان د ثانی څخه د لیدنې پر مهال د ازموینې کمیټې ته لارښوونه وکړه او په ټینګار سره وویل چې په شفافه توګه باندې ټولې پارچې وګوري.
په خوست کې د ملي پیوستون مشر اسدالله سلیمی ازادي راډیو ته وویل چې د ازموینې د ایم سی سی جی برنامې لپاره واخیسته چې له مخې به د دې ولایت په نادرشاکوټ ولسوالۍ او د مرکز په دریو اداري واحدونو کې 2090 کسان د ټولنیز کارکوونکو په توګه وګماري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو، ولې ځوانان زغم نه لري، هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي پایلې څه وي، او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښیي. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تېروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکولې شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي. دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې، نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عواملم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې ځوان احساسات کېږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترنګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړی ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګلولی آرین وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کېږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تېر شوي یا څه چې لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بې زغمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې یې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتل یې یوې لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې د په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا د یاورو
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه را ښکته شوې، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټر. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راغله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی یې دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورې په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس د خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کېږي، خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولی آرین وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کېږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي، جنگ راځي، او ځوان باید حوصله ولري او د هغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي که چېرته د کنځا په مقابل کې زه کنځا وکړم، نو هغه مجبورېږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي ده زه به هم وهمه، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سی و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک د یو بل په وړاندې حوصله و نه کړي دا ډیرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخنه تېنه وغواړي. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او حوصله رحمي ونه لري، ژوند هیڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید حوصله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډیر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښيي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډیر شوی. دا چې څنګه له ده یې اورو
په ما خپله دا مرحله تېره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم که نه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم که نه، زه ولې د یو انسان زړه باد کړم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې مانه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم، نه داسې چې خلک د ځان نه خواب بدې کړم.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان زغم نه لري، په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کېدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نزغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنې د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد تا شخص داسې یو حالت پیدا شي د غوسه وښي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خود رسوي. موږ کوي سو ماشومانو ته دوه کلنۍ نه وروسته ورزده کړو چې ته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړی کې شیشه ماته کې او کلار سی مخت و بورو شیندی.
یو خبره چې گی هغه دا چې مثال په خوانځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغه سی پروګرامونه نشته چې هغه مباحثي وي، مناظره وي، هلته نقد وشي، یو خپل خبره وکي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راضي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، دریم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی یو، ډېر په حاشیه کې لوی یو. مثلا د قومونو په منځ کې رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، ښکارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره درته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره درته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستره شو کېږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی سو ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی سو خپل اولادونه وروزو، تربیه یې کړو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نه زده. دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ دریم د مسلې د حل مدیر مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه، د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک د ډارن یا بېغیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی؟
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته وایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهم چې یو خلک راته وایي چې دا بېغیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته وایي چې دا بېغیرته ده. وایي دې زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنګ نه کوم، غصه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم، ښه لاره چې سنجوم. کله چې موټر ټکر سي ډرایوران یې برکت سي یو بل وهي، دوی په یوازې د دې چې یوازې ورکشاپ ته تللي وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللي وای، دوی مجبور و شفخانې ته ولاړ سي، دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولی سوی. اوس باید د خپل غوږ یا د خپل سترګې د خپل پزې په خاطر هم 500 روپۍ مصرف کړي، او څوک خبر دي که سترګې وزي ورې په سترګه چا 5000 افغانۍ جوړه کړې ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کړې. دغه دې وسنجي، ما ترې خلک بېغیرت ووایي خو د ما سترګې ترې صدمه نه رسېږي، ما ترې خلک بې همت ووایي زه خو مجبور مریض نه یم، ودې وایي خلک. او بل زه خو د یو چا د غیرتي ویلو د نه غیرتي ویلو لپاره د دنیا ته نه یم راغلی، زه باید یو سالم ژوند او زندګي وکړم.
درنو اوریدونکو، دا وا د تاندې څنګه خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د کورونا او بالا کبل خلکو ته د رسیدلي اقتصادي ضربي او د بیوزلو د لاسنیوي په موخه د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړی. که سم د دې پروګرام پیل د ولسي جرګې له مخالفت سره مل او دی، خو د دې ننګونې سره سره دا پروګرام پیل دی. د دې پروګرام له درسه هرې کورنۍ ته د 3500 افغانیو معادل خوراکي توکي ورکول کیږي، خو نیوکه هم شته. ډیری وایي مرستې د بېوزلو پر ځای د هغو د سترخوان ډکوي چې اړتیا یې نه لري. د دې پروګرام د تطبیق مسؤلیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت پر غاړه دی. نن د حقیقت صدې خبرونه کې د همدې وزارت معین خغلی پوپل حبیبي زموږ سره په خبرونه کې ملمه دی. معین صاحب، خرغ لاست ازادي راډیو ته
سلام.
نوبړای زه غواړم د دې پروګرام په اړه باندې راته وایست، تر کومه رسیدلې، څومره مرستې شوې؟
د ملي دسترخوان پروګرام د غنښ تاسو سره خبرې کوم. تازه معلومات دا دي چې د څلور دښو ولایتونو کې یو څو تر څلور کې او 2015 کلیو کې تقریبا 2340 کورونه ایته د څه باندې 11 میلیارد افغانیو معادل غذایي بستې توزیع شوي دي، وشل شوي دي. دا لړۍ جریان لري په هغه ځایونو کې چې نه دي رسېدلي ورته انشاءالله په همدغې روان یو میاشت کې به تکمیل شي.
ولې په یو دفې ځل باندې ټول ولایتونه تر پوخ خلاندې را نغلل چې دغه سي په مرحله وار برخه باندې دغه پروګرام پیل دی؟
دغه څه وو یو خدای چې زمونږ د میثاق شهروندي د چتر لاندې مونږ تقریبا په یو سلدر شول سوالیو کې خال شوراګان لرو. البته دا برنامه د شوراګان د طرف نه تدبیږي، د کی اواز وزارت زمونږ وزارت د نظارت او د کنټرول وظیفه لري. نو ټول مسله د چک شوراګان په واسطه تدبیږي، مواد هم د هغوی په واسطه اخیستل کیږي، کورنۍ هم د هغوی په واسطه انتخاب شوي دي او توزیع هم د هغوی په واسطه کیږي. نو په دغه خاطر باندې چې دغه اصول درې شول سوالي کې موږ فعال شوراګان لرو، لومړی پړاو کې اندغه د کوشش لاندې راځي او د نورو څخه دغه مرحله کې هغه ول سوالي کې چې موږ سره شوراګان نشته دی او هغه د شوراګ شمنې د کوشش لاندې نه دي، هغه کې به شوراګان جوړیږي، هغه موبلایزیشن به کیږي، هغه مرحله به ټول تدبیق کیږي، هغه نورو څخه بل تم د توزیع مواد وشو.
یو خو په لومړي ځل باندې هرې کورنۍ ته د همدغه 3500 افغانۍ معادل خوراکي توکي وشل کیږي، لدی وروسته هم دا پروګرام نورې مرحلې لري؟
دا یو بودیجه ده، له وضاحت ورکوم چې دا بودیجه د 230 ملیون ډالر چې ول دا یو ځل توزیع کیږي. د دې پاسو دین وروسته موږ سره نور بودیجه په دې اړه نشته، هر کورنۍ ته یو ځل مواد توزیع کیږي د 3000 افغانۍ معادل دي. دا برنامه د دریو نهادونو په واسطه تدبیقیږي، البته وزارت انکشاف جهاد په نوم ولایتونو خارونه او ټول ولسوالۍ مسؤلیت لري. د ورګنای مستقل محلي چې دی هغه په 14 ولایتونو خارونو کې مسؤلیت لري او د کابل ښاروالۍ د کابل خار مسولیت لري چې دا توضیح پکې وکړي. نو په دوه مرحلو کې ما مخکې وویل چې په دوه مرحلو کې به دا خاطر توضیح کېږي چې هغه شوراګانې هلته نشته، شوراګانې هلته جوړ شي، ولې هره کورنۍ به یو ځل مواد اخلي، تکرار
کېږي. خو له دې ټولو سره سره شکایتونه هم شته په ډېری ولایتونو کې، حتی ساسي په رسمي فیسبوک پاڼې ترخواي تاسو ته بخپل در رسیدلو شکایتونو کې دا خبره واضح شوې ده چې اړوند دا یا هغه خلک چې مستحقین دي هغوی ته دغه مواد نه رسیږي، پر ځای نورو ته رسیږي.
کلیوالو سطح باندې د کورونو انتخاب په کلیوالو کړی دی، کلی کې ملا امامانو با نفذ شخصیتونو او زموږ شورا اعضاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کورونه انتخاب شوي دي. نو په هر کلی د خپل کلی غریب ولس په نښه کړی دی، موږ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی دی.
موږ په دغه تلته نیوکه هم زه بخنه غواړم چې ساس خبرم زه قطع کوم، غټه نیوکه همدغه در کوم کسانو لخوا نه چې نوملړ جوړ شوی د هماغوی لخوا نه غوښه نه برخه خپل اخیستل کیږي.
بار بار ما دا خبر رسانه دلار نکړی ده، حتی تاسو ما په فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې موارد سره مخامخ کیږي ما سره شریک کړي چې زه هغه کې اجراتو کې. ما سره دوه برخې شریکې شوې دي، یو په سرخود ولسوالۍ کې یو په خوست کې وه، دواړو ته مې اجرات کړي دي، مواد بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته په هغه مستحقینو ویشلي دي. موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي استو، هېڅ څنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنې نه پرېږدو، ولې کولس موږ سره همکاري وکړو چې موږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي. موږ د ولس نه توقع دا ده چې موږ سره معلومات شریک کړي، که موږ اجرات ونه کړو بیا به موږ بلامه
شو. د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي؟
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو. یو خدای ده چې موږ په هر کلي کې زموږ کارمندان د توضیح په وخت کې، د خریداري په وخت کې د دې کمیټې سره ځي نظارت کوي، کولی شي هغوی ته ووایي. هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغه وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توضیح په ورځ باندې او د توضیح نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووهي، د موادو د کیفیت، د موادو د ویش، د شفافیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه پوښتنه وکړي، ځان سره یې ثبت کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو. دا دریمه طریقه. دریمه طریقه موږ دوه ټیلیفون شمیرې دوی ته فعال کړي دي چې هغوی موږ سره زنګ ووهي، هغوی موږ ته زنګ وهلی شي. یو هغه د اوتومات غږ کتونکي شمیره ده چې هر کله دوی کولی شي چې شکایت خپل ثبت کړي، او بل دا ده چې په رسمیاتو کې زموږ یو شمیره د موبایل نمبر دی، هغه فعال دی، هر وخت دوی کولی شي چې هغوی ته زنګ ووهي او شکایت خپل ثبت کړي، موږ ورته رسېږي.
ساسي د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې څوک دغه مرستو مستحق ګڼل کیږي؟
د دې موږ په یو سروې د شوې د مخ کې د څلور کټګوري خلک دي، یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري، او بل متوسط دي چې هغه خدي، دریمه کټګوري غریب دي، او څلورمه کټګوري ډېر غریب دي. د وزارت انکشاف اداحات په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري چې غریب او ډېر غریب ولې په سرخانې ملي کې د متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي. یعنې په هر کلي کې نوی فیصد خلق د دې برنامې نه مستحق کیږي او دوی د کوشش لاندې راځي. نو د افغانستان د ټول نفوس 90% خلق موږ د دې برنامه د دسترخوان ملي د چتر لاندې کوشش لاندې راولو د دې وختي وخت دي.
د روڼتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د توکو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رڼا باندې اخیستل کیږي؟
د تدارکاتو لپاره موږ دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو بيخي بند کړې ده. په دې خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې په ولسوالۍ سطح باندې خریداري کوو، غټه خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو، او هدف هم دا دی چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي. هغه واړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته هم یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل دپاره ورته ورسېږي. نو کمیته ایجاد شوی ده د ولایت د نظرلاندې د خدماتي کمیته تشته ده هغه روزانه نورخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولیږو یا لیږل شوي هغه د بانکي حساب نه پیسې راخلي د هغه ورځې خرید باندې د هغه ورځې نرخ باندې نرخونه اخلي او د هغه ورځې په نرخ باندې خریداري کوي کمیټه زمونږ دفتر او دا په هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دغې پروسې نه نظارت کوي او ګوري او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده استو چې جواب ووایو.
هغه نوملړ چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه له وړاندې ستاسې ادارې سره یا هم نورو څارونکو سره شریکیږي بیا یې پر بنسټ خریداري کیږي؟
نمله وخت نه جوړ شوی دی بل هم داسې ده نمله په هغه وخت کې چې موږ د ساحو ته د موادو د سروې دپاره لاړو دا نمله موږ سره هر کلي شورا شریک کړی دی نمله موږ سره شته دی یوازې نمله نه دی د هغې کې کورنۍ نوم یې دی ادرس یې دی د خښت ادرس یې دی او د ټلیفون شمېره یې ده چې موږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي او هغه ورسره د تاییدې چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي او کیفیت یې او کمیت څنګه ده.
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات څه نه څه لرو خو په ټوله کې کورنۍ هغه چا ته په دې برنامه کې کورنۍ هغه چا ته ویل کېږي چې یو دسترخوان نه راتاویږي او که یو دسترخوان باندې جوړېږي چې معمولا اوه نفره تقریبا په هره کورنۍ کې فکر کوم شته دی
اړینه ده چې البته که زه وپوښتم په وروستیو کې ځکه اړتیا خلکو ته بیخي که څوک غواړي خپل شکایت تاسو سره ثبت کړي هغه دوه ټلیفون شمېرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اورېدونکو ته ذکر نه کړي کوم یو دي
هغه د موبایل شمېره 0555 او د اوتومات غږ ثبتونکي شمېره 3-10-10.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت موین پوپل حبیبي له تاسې ډېره مننه.
تاسو نن نړۍ مننه په خیر اوسئ.
پخلا